پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زه شاهین بنیری ما او تاسو ته به دغه یو ساعت خبرونه کې هرکلی ویم. په خبرونه کې حال درکو، د پاک افغان پولې ته نږدې د امریکایي فوجي اډه کې په ګاډو کې بمي چاودنې شوې دي. په دغه اړه تفصیل را روان دي. دغې نه به هم خبرو. د پاکستان د کورنو چارو وزیر ویلي دي طالبانو سره خبرې نه کوو. په دغه اړه نور تفصیل څه دی؟ د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې په سحال دي او شمالي وزیرستان کې او نور خوښه قبایلي سیمو کې د امنیت وضع څه ده؟ سواد ته به هم ځو. هلته د ډینګي وایرس نه د خور شوي مرض په اړه به تاسو له معلومات درکړو. کړومبی د فرخنده وزیر نه خبرونه اورو.
پاک افغان پولې تورخم کې د امریکایي فوزي اډې سره نږدې په ګاډو کې نن سهار بم چاودنې شوې او سوالو په دغه اډه راکټي حمله کړې. د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د هغې خبرونو تردید کړي چې ګینه طالبانو سره خبرې روانې دي او عربي ټولنې په شام کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په عکس العمل کې د دغه هیواد خلاف د نړیوالې ټولنې د اقدام ملاتړ کړی. خبرونو تفصیل. په پاک افغان پولې تورخم کې امریکایي پوځي اډې ته نږدې په ګاډو کې بمي چاودنې شوې او د وسوالو او امنیتي عسکرو ترمنځ جګړه هم شوې ده چې تر 3 ساعتو پورې یې دوام لرلو. د سیمې اوسیدونکي وایي نن سهار شاوخوا 6 بجې لومړی بمي چاودنې وشوې، وروسته دواړو اړخو ته ډزې پیل شوې. وسوالو طالبانو د پیښې پړه منلې او داسې رپوټونه هم دي. په دغه حمله کې ځانمرګي بریدګرو هم برخه اخیستلې. په تورخم کې د سرحدي پولیسو یو افسر د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې په هغه امریکایي ګاډو کې مکناتیسي بمونه ځای پر ځای شوي وو کوم چې پاکستان ته ځي. د ننګرهار د والی بیان احمد زی عبدالزی د پیښې تصدیق کړی خو په اړه یې نور تفصیل نه دی ورکړی. په پیښه کې د مرګ جوبلې په اړه څه معلومات مخې ته نه دی راغلي. د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د هغې خبرونو تردید کړي چې ګینه طالبانو سره خبرې روانې دي او زیاتوي دې لړ کې بعد د پارلمان ټول ګوندونه په اعتماد کې اخلي. چودري نثار علي خان تیره ورځ په یو بیان کې دا هم ویلي، د حکومت او وسوالو طالبانو ترمنځ خبرې نه دي پیل شوي او دوی به دې لړ کې د ټولو پارلماني ګوندونو سره خبرې کوي. هغه زیاته کړه د طالبانو حکومت ترمنځ خبرې به د ولس نه هم پټې نه ساتي. په شمالي وزیرستان کې د امنیتي عسکرو په یوې قافلې د وسوالو طالبانو لخوا په برید کې 9 عسکر وژل شوي دي او 20 نور ژوبل دي. دا پیښه تیر مازیګر د میرانشاه په د تخیل سیمه کې مخې ته راغله. د پوځ د اطلاعاتو څانګې ایس پی آر د دغه برید پخلی کړی او د وژل شو عسکرو شمېره یې 15 ښودلې ده. بلخوا د سیمې پولیټیکل او استخباراتي چارواکو د وژل شو عسکرو شمېره 9 ښودلې. تیره ورځ په شمالي وزیرستان کې کرفیو هم لګېدلې وه. د مجاهدین انصار په نوم وسلوالې ډلې د دغه پیښه د سواد په تحصیل مټه خریړي کې 13 نامعلومه وسلوالو پخوانی ښځه پولیس په ډزو وژلې ده. 26 کلنه سادیه پولیس کانسټبل پاتې شوې. 13 په خپل کور کې دننه د نامعلومه وسلوالو لخوا په ډزو وژل شوه. پولیس وایي د پیښې خلاف یې اف آی آر درج کړی او پلټنې یې پیل کړې دي. د افغانستان په غزنی کې سیمه ییز چارواکي وایي په دغه ولایت کې د 9 کسانو جسدونه موندلي چې په ډزو ویشتل شوي دي. دوی وایي وژل شوي کسان د افغانستان د بدخشان، بلخ او جوزجان ولایتونو اوسیدونکي دي، خو دا لا نه ده معلومه چې وسلوالو چیرته نیولي وو. چارواکي وایي دغه 9 جسدونه تېره ورځ د اندړو ولسوالۍ په چاردیوال سیمه کې د امنیتي عسکرو لخوا موندل شوي وو چې وروسته یې پولیسو ته سپارلي او هغوی بیا د غزنی ملکي روغتون ته لیږلي دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د عرب لیگ هیوادونو د شامی حکومت په مبینه توګه د هغه ګیست حمله خلاف د کاروایی ملاتړ کړي چې پکې ویل کیږي د 1400 زیات عام خلک پکې وژل شوي دي. په قاهره کې په یوې غونډه کې د یو قرارداد لارې د اگست 20 نیټې ټوله پړه د شام پر حکومت واچول شوه او په دې لړ کې ټولو ککړو کسانو ته په نړیوالو عدالتونو کې د قانوني کاروایو سزا ورکولو لپاره وویل شو. د عرب لیگ یو چارواکي نصیب هیتی په دغه وخت وویل،
ثانیاً تحمیل النظام السوری المسئولیت التامه.
موږ د داسې خطرناکې حملې ټوله ذمہواری د شام په رژیم اچو او د پیښې ککړو ټولو کسانو ته د سزا او پر دوی په نړیوالو عدالتونو کې د مقدمې چلولو غوښتنه کوو، څنګه چې په نورو جنگي جرمونو کې کیږي.
دا بیان په داسې وخت مخې ته راغی چې په واشنگټن کې ولسمشر باراک اوباما د شام خلاف د پوځي عملیاتو لپاره د کانګرس نامنظوري اخلي. د کانګرس دواړه ایوانونه به په رسمي توګه د ولسمشر اوباما د دغه غوښتنې په لړ کې د سپتمبر په 9 بحث کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د تیر اتوار په ورځ ویلي د شام رژیم په دغه حمله کې سیرین ګیس استعمال کړی. واشنگټن وایي په دغه حمله کې 429 عام کسان وژل شوي دي. د مصر مشر سرکاري وکیل لري کړی شوی ولسمشر محمد مرسی د هغه په دور کې د تشدد کولو او د دې د خورولو په تور کې به مقدمه ته وړاندې کړي. د مصر سرکاري خبري اجانس ته تیر اتوار پورس په ریپورت کې ویلي مرسی او د اخوان المسلمین سوار لسنور غړي په قاهره کې د تشدد کولو او وجنو په تورونو کې د جرمونو یو عدالت ته وړاندې کړي دي. د دغه مقدمه د پیل په اړه سنټه نه دا اعلان شوی. دا تورونه د 2012 کال د سپتمبر په میاشت کې مرسی د پلویانو مخالفو ترمنځ سختو نښتو له وجې لګول شوی دی. سرکاري وکیلانو هغه په دې هم تورن کړی چې په 2011 کال کې د بهرنیو ډلو سره د یو سازش له لارې جیل هم مات کړی وو. او بل خبر دا چې امریکا او ملګرو ملتونو په عراق کې د جلاوطنو ایرانیانو پر یو کیمپ د حملې غندنه کړې چې پکې 50 کسان وژل شوي دي. مجاهدین خلق تنظیم د تیر اتوار په ورځ په اشرف کیمپ ته حملې تور په عراقي عسکرو لګولې دي. عراقي چارواکو د دغه تورونو تردید کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د پیښې د ذمہوارو کسانو نه باید پوښتنې وشي. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري بان کی مون ویلي ملګري ملتونه د تشدد غندنه کوي او په عراقي چارواکو د اشرف کیمپ د دغه پیښې د پلټنو غوښتنه کړې ده. مجاهدین خلق تنظیم د ایران د شیعه واک ته لری کولو غوښتنه کوي. دا خبرونه
خبرنامو د مشال لیډونه اوریده چې فرخندا وزیر وړاندې کول. پروانه خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه هم اوریدل شي. نن سهار تورخم پولی ته نږدې په امریکایي پوځي اډه کې په ګاډیو کې بمی چاودنې شوې دي. د پاکستان د کورنو چارو وزیر ویلي طالبانو سره د خبرو اترو په اړه خپاره شوي راپورونه ټیک نه دي. د حکومت لخوا د پټرولي مصنوعاتو په بیو کې زیاتوالي له وجې خلک وایي په دې به بوج لاسه واشي.
زمون تاوان پدیری چې ار یو شی دې سره کوړی دي کچینی دي کار یو شی په دې باندې اثر لويږي.
او په جلال آباد کې د رباب منګي د یو محفل حال هم درکو. د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نور راپورونه تبصری هم لرو تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوس. روزم ګړومبی راپور ته نن سهار د تورخم پولی ته نږدې په امریکایي فوزی اډه د حمله په نتیجه کې درې تنه وسلوال طالبان وژل شوي او دغه اډې ته سیر ماده بهرنو ځواکونو یو شمیر فوزی ګاډي او ټانکونه ویجاړ شوي دي. نور حال د جلال آباد د مشال لیډو خبریال باز محمد عابد راکي.
نن سهار شاوخوا شپږ بجې تورخم پولی ته سیرما امریکایي بیس ته نږدې چرته چې د بهرنیو ځواکونو ګڼ شمیر ګاډي او ټانکونه له افغانستان نه د واپسې په خاطر درول شوي، بمی چاودنې پکې شوي دي او ګڼ شمیر پوځي ګاډي پکې ویجاړ شوي دي. له چاودنو وروسته وسلوالو طالبانو په امریکایي بیز وسلوال برید پیل کړ چې تر درې ساعتونو پورې دوام وکړ. د ننګرهار د والی بیان احمد ضیا عبدالزی مشال راډیو ته وویل چې په دغه برید کې درې تنه وسلوال طالبان وژل شوي او ګڼ شمیر پوځي ګاډي او ټانکونه پکې ویجاړ شوي. نوموړی وایي
نن سهار وختي شپږو بجو ته نږدې وخت کې د تورخم په سیمه کې هغه ساحې ته نږدې چې دلته د خارجي ځواکونو یو نظام وجود لري، هغه موټرې یا لوی ټیلر موټرې چې بهرنیو ځواکونو اموال یا ټانکونه انتقالوي دا تم شیدو توقف شوي. په همدغه ځای کې انفجارات رامنځته شوي دي چې موټر اور اخیستی او خو د دې په څنګ کې درې تنه نور وسلوال چې یو پلچک لاندې ځان ته په ځای کړی او دوی وسلوال نه پته شروع کړې وه دوی سره افغان سرحدي ځواکونو د مومندرې ولسوالۍ ملي پولیسو او بهرنیو ځواکونو نښته شروع کړې وه. دوی وتوانېدل چې تر 9 بجو پورې دوی ټول یعنې 3 واړه ووژني.
دا چې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اوختي او یا دا چې څومره پوځي ګاډي ویجړ شوي، یو ځل بیا احمد ضیا عبدالزی وایي
د ولسوال صاحب معلوماتو له مخې د دوی نه کلاشینکوفونه او یو بامی افغان او اتحادي واسکر چې دوی د انګوتر ډاون امنیتي ځواکونو ترلاسه کړی دی. اوس وضعیت آرام دی، خو په هغه ځای کې چې لومړي ځل کې انفجارات رامنځته شوي دي اور لګېدنه شته. اطفایه کوشش کوي چې اور آرام کړي، نو موټر ډېرې دلته ډېرو موټر اور اخیستی خو ارقام وجود نه لري. افغان ځواکونو د مرزونو په رابطه باندې اوس هم پولې کوم ګزارش نشته.
بلخوا طالب ویان ذبیح‌الله مجاهد په یو برېښنایي پاڼه کې رسنیو ته ویلي دي چې په لسګونو پوځي ګاډي او ټانکونه یې تباه کړي او ګڼ شمېر بهرنیو او کورنیو عسکرو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
باز محمد عابد راپور مو رده اوریدونکو. زو اسلام آباد ته چرته چې د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي د طالبانو سره د حکومت د خبرو اترو په اړه باندې خبر شوي خبرونه ټیک نه دي. نوموړي زیاته کړې ده چې دا یو پیچلی معامله ده او په دغه اړه د خبرو کول نه وړاندې به په پارلمان کې موجود د سیاسي ګوندونو مشران په اعتماد کې اخلي. په دغه اړه مې په اسلام آباد کې د خپل همکار ریاض ګل سره خبرې کړې وې. دا خبره اورو.
زه بدل دی که تر ټولو اول دا خبره یاد کما چې مشال ریډیو د هغې ورځې نه چې کله په مختلف میډیا باندې همدا خبرونه راتلل چې د طالبانو او د حکومت ترمنځ شا په شا خبرې اترې روانې دي، خو دغه لړکې بیا د طالبانو یوې سرچینې مشال ریډیو ته د نامعلومه ځای د ټلیفون د لارې ویلو او بیا دغه رپورټ موږ خپور کړی هم دی چې داسې هیڅ قسمه خبرې اترې نشته د طالبانو او د حکومت ترمنځ. د هغې وروسته کله چې دغه ګنګوسې ډېرې شوې اخبارونو او نور مطبوعات هم دا خبرونه راتلل، نو پرون چودھری نثار علی خان د دغه خبرونو په واضح ډول تردید وکړو. د دغه وینا وا چې بعض خلک ځان د طالبانو نمائندگان ظاهر کی او حکومت سره خبرو ته کینی، بعض خلک ځان د حکومت نمائندگان ظاهر کی او د طالبانو سره خبرو ته لاړ شي. خو داسې هیڅ قسم خبره نشته چې د تګنی طالبانو سره د حکومت خبره روانه دي. دغه ټول خبرونه یا دا قسمه چې کمی خبرې کیږي دا ټول بے بنیاد دي، ځکه چې طالبانو سره خبره اترې یو حساسه او یو پیچیده مسله ده او داسې قسمه چې کوم خبرې مخې ته راځي یا داسې قسمه کوم اقدامات کیږي یا خلک ځان ظاهري، نو د دې سره نور شکونه پیدا کیږي. البته وزیر اعظم چې کوم دی نو هغه د کراچۍ په روانه هفته کې به د کراچۍ دوره کوي او د هغې نه چې کله دی را واپس شي نو بیا به د ټول سیاسي مشروعي چې کومه ده یا کوم ګوندونه دي هغه به په اعتماد کې اخلي او دغه لړ کې چې څه هم فیصله وشي نو هغه به قوم ته هم ښکاره کړي. دغه فیصلې به خلکو نه د قوم نه پټی هم نه د زیاته کړه چې د امن د پاره د مرګ د سلامتۍ د پاره ټول چې څونه هم سیاسي جماعتونه دي نو هغه متفق دي په دغه خبره باندې چې باید امن راشي. او ورسره ورسره دا هم وي چې د خبرو اترو دروازې او لارې چې کمی دي نو هغه خلاصې دي.
دا مشال ریډیو ده.
تیره ورځ مازیګر د شمالي وزیرستان میرانشاه د تخیل سړک باندې د امنیتي سرتیرو د ګاډو په قافله باندې برید شوی دی چې په نتیجه کې نه امنیتي سرتیری مړه او یویشت نور ټپیان شوي دي. د برید پړه مجاهدین انصار وسلوالې ډلې منلې ده. د مشال همکار په دغه اړه نور تفصیل راکړي.
ځایی دولتی چارواکو د نام نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل 13 ورځ مازیګر په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی سرتیرو یو کاروان چې له میرانشاه نه د تخیلو ته په لاره وو بویا امنیتي پوستې سره نږدې وسلوالو په ریموټ کنټرول بامی چاودنه سره والوځو چې په نتیجه کې 9 سرتیري مړه او 24 نور سخت ژوبل کړل. په امنیتي سرتیرو د برید پخلی د پاکستان فوج اطلاعاتو څانګې هم وکړو خو د وژل شوو شمېره 215 او ژوبل شوو شمېره 19 وښودله. خو استخباراتي ادارې چارواکي، آزاد سرچینې او ځایي دولتي چارواکي د وژل شوو شمېره 9 او ژوبل شوو شمېره 21 ښایي. چارواکی وای تیر ورځ په ټول شمالی وزیرستان کې کرفیو یا ګرزبندیز هم وو چې یوازې فوزی قافلو یا کاروانونو په سړکونو تګ راتګ کولو. د چارواکو په وینا ژوبل شوي یویش اهلکاران یې د بنو او کوهاډ فوزی روغتونونو ته د درملنې لپاره وړلي چې پکې د ځنو روغتیایي وضع د اندېښنې وړ ده. په میرانشاه کې موجود یو دولتي چارواکي مشال ریډیو ته وویل دغه چاودنه ډیره زورداره وه او ګڼو سرتیرو ته یې مرګ ژوبلا واړوله. هلته بیا د مجاهدین انصار نومي ډلې ویان ابو بصیر مشال ریډیو ته د نامعلوم ځای څخه د ټلیفون په لیکه وویل د برید ذمهداري دوی پر غاړه اخلي او دا یې د تیر خالی په ورځ میر علي کې ترسره شوی د ډرون برید په بدل کې کړی. نوموړی دا هم وویل د ډرون بریدونو بدله به نیخ په نیغه له پاکستان حکومت اخلي چې د قبایلي سیمو دننه او بهر په بندوبستي سیمو کې د دې لپاره مکمله تیاری نیولې. مجاهدین انصار نومي ډلې په شمالي وزیرستان کې پر امنیتي سرتیرو اکثره بریدونو ذمهداري پر غاړه اخستې دي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
اور دن کو زرد سواد تا چرد چه د ڈینگی وائرس نا د زپل شو رنزوران شمیرا د نه سوانا اور د رضا بل خو د ڈینگی مرض لوجی یوا خزمل شویدا د خیبر پختونخوا د صحت وزیر شوکت سبزی پ سیدو رختون کی د سانتیاو د نو نشتوالی د خلکو د گیلون ورستو د دغه اسپیتال مشر ډاکټر د خپل سوکین لری کړی دی. تفصیل لمنګور نیاز احمد خان راخی.
سواد کې تیر سورز راسي د ډیګي ماشي لوجي د رمزورانو شمیره نور هم زیاته شوې ده. د سیدو شریف روغتون ویان ډاکټر شاتوران تر مخه دغه لړۍ لا په زیاتې دوه او د بنګورې یو شپاړس کلنه جنۍ ترې هم په حق رسېدلې ده. بلخوا د اتوار په ورځ مازیګر د خیبر پښتونخوا صحت محکمې وزیر شوکت یوسفزی ناڅاپه د سیدو روغتون دوره وکړه او د اولس په شکایتو چې دغه روغتون کې د علاج اسانتیاګانې نشته د سیدو شریف روغتون مشر ډاکټر ایم ایس خورشید د خپلې څوکۍ څخه د لړکېدو او بیا د هغه په ضد د پلټنو امر جاري کړی دی. سیدو شریف روغتون کې دا وخت د یو نیم سلو څخه سیوا د ډینګي رنځوران د علاج لپاره داخل کړی شوی دی چې د هغوی تر مخه اوس هم د مشکلاتو څخه مخ دي. په دغه کې یو تن مشال ریډیو ته وویل
زمانم خورشید دی منګور عثمان آباد سره می تعلق ته او رور تمیم کشرو می دی هغه ته ډینګي د وایرس د بیماری ورته لګیدلی ده. سیدو میډیکل وارد بی کې مون داخل یو دوه ورځې مون خپل خو افسوس دا دی چې لکه دوی د حفاظت کم اقدامات پورته کوي نو په وارد کې دا ګندګي پرته ده. په 24 غنټو کې یو پیر صفائی کوي او په خپل پیسو باندې خپل چټ را سره دی د بهر می ډراپ اغستې دوایانې می اغستې دي سټاپ خو کوآپریشن کوي خو لکه د دوایانو تر حده پورې د صفائی تر حده پورې په هسپتال کې څه تنظیم نشته دی.
د سیدو شریف روغتون ویان ډاکټر شاداوران وای چې سواد کې د ډینګي رنزوران لا په زیاتې دودي او اوس به دوی د صحت د وزیر په هدایت او عمل کوي خو اولست هم دوی سره مرسته وکړي.
د صفایي چې کم کمی ده دا به موږ کوشش کوو چې دا کلین نیټ هسپتال کو چونکې د خلکو کوآپریشن زموږ سره کمزور ده. خلکو له دا پکار دي چې کم ګندګي ده چې باټې پروت ده چې هغه ته ورواچي ډبې ده یا سیرن او نیډل او د ډریپ نیډل او سواب دا خو زما د هیلث سټاف ذمہواری ده چې په یو بالټي کې واچي حکم چې د خلکو د ډوډۍ کاغذ ده یا زیاتې ګړي سودونه یې په جدا بالټي کې واچي.
د ډینګي ماشي ختمول لپاره منګور خار او نور سیمو کې د ماشي وجلو لوګي او نور هلې ځلې هم روانې دي. د صحت محکمې ملیریا انسپکټر امجد حسین وایي چې دوی د تیرې میاشتې شپږشتمې نیټې راسې ځای په ځای دغه هلې ځلې کوي او د دې ترڅنګ اولس کې پوهه هم راولي.
لکه دا 20% کار کوي او 60% کار سکوم دا هغه مو په اویرنس باندې کوو مو سوشل موبلایزیشن کوو هیلث ایجوکیشن کوو چې تا کې کوم ډنګي کیس ملکه مریضان وي هغه کورونه ته ملاو شو هغه کوم فومیګیشن کوو هغه کورونه لکه فزیکل چیکینګ کوو.
ملیریا انسپکټر امجد حسین زیاتوي چې د ډنګي ماشي نه بچ کېدو لپاره عام اولس کې دغه پوهه راوستل ضروری دي چې دوی دې دغه ماشي خصمانه زیونه کورونو کې ختم کړي او د ماشي نه د بچ کېدو لپاره د مناسب انتظامات وکړي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکا
زه د پښتنو
د عمر
بیا غینې پسته په ډیسټریکټ کې
مونږه تک دی چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له پاکستان غوښتي چې په اسلام آباد کې د شو مذاکراتو د پریکړو په اړه د عملی اقداماتو کې بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت بیان یو ځل بیا ویلي چې د دوی له نظره په طالبانو کې دوه ډله کسان دي چې له یوې ډلې سره مذاکرات امکان نه لري. په دغه اړه پامو کې له کابله د احمد زبیر ژمن راپورت.
که څه هم تر اوسه پورې افغان چارواکو په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د مشرانو ترمنځ د شویو مذاکراتو جزئیات نه دي په ډاګه کړي، خو د بهرنیو چارو وزارت تمه لري چې پاکستان په دې سفر کې د شویو پریکړو د عملي کېدو لپاره اقدامات وکړي. د بهرنیو چارو د وزارت وین جنان مسازی وای په دې سفر کې د امنیتي مسایلو او له افغان دولت سره د طالبانو د مستقیم تماس د ټینګولو په اړه ځینې پریکړې شوې دي. کاغلی مسازی د یک شنبه پورس په کابل کې خبريالانو ته په دې اړه وویل،
دری مورد تفسیری بیشتر منا میکنم چون
په دیار زړه تفسیر نه کوم، ځکه موږ منتظر یو چې پر هغه پریکړه چې د دوه دولتونو ترمنځ سی ودی د سولې د بهیر پاړه د امنیتی مسایلو او د سولې علي شورا او طالبانو د مشرانو ترمنځ د مستقیم تماس ټینګول پاړه سی ودی. موږ منتظر یو چې د پاکستان دولت په دې برخه کې مشخص عملی اقدامات وکړي.
انجام بده.
جمهور رئیس حامد کرزای تیرونی د یو جکپوری پلاوی په مشری اسلام آباد ته سفر وکړ. بلخوا د ملي امنیت او په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د خپل هیواد پارلمان ته ویلي د جمهور رئیس کرزی ورستی سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې بیرتخی کړي دي. افغان چارواکو تر اوسه نه دی ویلي چې پاکستان له افغان دولت سره مذاکراتو ته د طالبانو د حاضرولو په برخه کې څه ډول ژمنې کړي دي. خو د سولې عالی شورا مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي پاکستان د طالب زندانیانو د خوشکولو په ګډون په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ ژمنه کړې دي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان یو ځل بیا وایي چې د دوی له نظره په طالبانو کې دوه ډوله کسان دي چې له یوې ډلې سره به د هغوی تر ماتې پورې جګړه دوام وکړي. خو ښاغلی مسازی وویل له یوې ډلې طالبانو سره افغان دولت پټ تماسونه لري.
تعداد قابل ملاحظه رهبران
د طالبانو د پام وړ شمیر مشران د افغانستان له دولت سره په پټ تماس کې دي او هغوی د طالبانو او د افغانستان د دولت ترمنځ د سیاسي مذاکراتو د یوې پروسې د پیلېدو طرفدار دي. خو په عین وخت کې داسې عناصر هم شته چې یوازینی هدف یې د تروریزم ویرې او وحشت رامنځته کول دي او غواړي په تېرو دولسو کلونو کې د افغانستان د خلکو تاریخي لاسته راوړنې له منځه ولاړې شي. د افغانستان دولت چمتو دی چې له لومړنۍ ډلې سره د مذاکراتو میز ته کښېني.
په خاطر دې وسلوالو طالبانو د افغان چارواکو د اداوي رد کړې و چې ګینې په طالبانو کې دوه ډلې دي. طالبانو تر اوسه نه د منلې چې افغان دولت سره د سولې خبرې وکړي او د کتونکو باور په قطر کې د دفتر د تړل کېدو اساسي علت هم همدا و. ځینې کتونکي په دې اړه هم شک لري چې ګینې پاکستان به طالبان مذاکراتو ته آماده کړي او په دې اړه به خپلې ژمنې عملي کړي. پاین حال کې د دوی په باور د افغانستان د اوسنی حکومت هم لکال نه کم موده پاتې ده او له همدې عمله هم ښایي پاکستان ورسره صادقانه همکاري ونه کړي.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستون زلري.
زمنګ کورونا وران شول حکومت وران کړل.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو پرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرو. د عوامي نیشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان په یو خبري غونډه کې ویلي دي چې ځینو قوتونو د دې مخاوني ولا شدارنګ بیا په حکومت کې رانشي. کارپوهان پر دې نظر دي چې ځینو ریاستي او غیر ریاستي عناصر غوښتل چې د قام پرز ګوند عوامي نیشنل ګوند پر ځای د داسې سیاسي ګوند حکومت په خیبر پښتونخوا کې جوړ کړي چې د 2014 کال وروسته د افغانستان په اړه د دوی له فیصلو سره اختلاف ونه لري. په دغه اړه تفصیل د اسرار عالم مومن پر راپور کې
د عوامي نیشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان تیر ورځ په یو خبري غونډه کې ویل چې ځینو قوتونو په حکومت کې د دوی د بیا راتګ مخه ونیوله. دغه په خبره په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې د دوی د ګوند ناکامه کېدو غټ سببونه د دوی پر ضد د ترګري عملیات او میډیا پروپاګاندا وا.
دہشتگردی کی مضمون سرگرمیوں کے ذریعے
د ترہگرے د ناوڑ کارونو په وسیله زمونږ د انتخاباتي کمپاین مخه په داسې سختۍ سره ونیول شو چې زمونږ ګونتا د وړو غونډو کولو موقع هم په لاس ورنرغله. بلخوا مخالفینو ته د کمپاین مکمل اجازت وو او دارنګ په میډیا یې هم په اربونو روپۍ خرچ کړي وي او زمونږ خلاف یې د پروپاګاندای ناوړه مهم چلولو او داراز د پولینګ سټیشنز عملی هم زمونږ خلاف پورا هڅه وکړه.
د پېښور پونتون استاد اجاز خټک د اسپندیار ولی خان لزنو خبرو سره اتفاق کوي او وايي عوامي نشلګون ځنې انتظامی کمزوري لرلې چې لوجې هغه د ځنو چیلنجونو مخه وننیولا. د په خبره تر ټولو لوی چیلنج دا و چې ځنې ریاستي او غیر ریاستي عناصرو وختل چې د قام پرست ګوند عوامي نشل ګوند پر ځای د داسې سیاسي ګوند حکومت په خیبر پختونخوا کې راولي چې د 2014 کال وروسته د افغانستان په اړه د دوی له فیصلو سره متفق وي.
نو دا چې چا نه پرې خودل هغه خوندر مخامخ دي هغه کم انتخاب پسند قوتونه دي هغه خلکو کول بل ور سره هغه مفادات کم ریاست کې دنم دي ریاستین دي نورم دي چې هغه دې ستکه یو خاص سوچ لري افغانستان بارے کے بل اہمیت دے دی سویدی ما سرے دی خلق تے دی پختنو اہمیت نہیں سدل تک دی تحریک انصاف چے کہ حکومت دے او سم خلق وے دی لاہور نہ چلی. نو اگے دی پارا اول اہمیت دے دی خاورے نہ دے تو اگے تی دی کی فوج تا یہ ارگنائز قوت تا پارا اپنے مرضی کول زیات آسان دے بجائے دی کہ داس خلق سرے دل کئی چے اگے دی بارے کی خاص سوچ لری او عام فوج سرے کو جگہ نہ کئی بحث کور سرے کئی
حکومت پالیسیوں کی سے ڈیر جاتے خبریں کئی خبروں قول و اہلیت لری مدا فوج تک کم از کم آسان کی خدا پی خبر پونتون دا نړیوال مطالعاتی مرکز مشر فخر الاسلام د اجاز خټک له خبرو سره اتفاق نه کوي او وایي چې د پاکستان پوځي اسټابلیشمنت دومره مضبوط دی چې د افغانستان په ګډون د نورو قومي او نړیوالو پریکړو په اړه ورته د سیاسي حکومت د ملاتړ ضرورت نشته.
منم چې دغه چې کوم دی اسټابلیشمنت هغه به ضرور دا غواړي چې په ملک کې د حکومت راغی سره په مختلفو کیو بین المللی امور باندې موافقت لري دا زمنم مگر زما په خیال کې اسټابلیشمنت په پاکستان کې دومره قوت او قوت لري او دومره مضبوط چې یاته ضرورت هم نشته کار سو کې اوږدي تاسو کتل نه چې نواز شریف څومره خلاف په الیکشن مهم کې لګیاو اوس یو ګټل اوس په آرام دا وی سره موافقه وشوه.
کارپوی جس خټک وایي چې د پاکستان پوځي اسټابلیشمنت د افغانستان په ګډون د نورو هیوادونو پاړه خپل رویه کې بدلون را نه وستو نو یوازې پاکستان نه بلکې هغه هیوادونه چې ځان خوندي احساسوي هم بل ځان سره ډوب کړي.
ګوره مشان وایي چې په زور کلی نه کیږي دای وړي چې دلته کې د ټولو د دې شتي د ټول ارسو بدل کو د خپل مرزي کو نو هغه مرزي چې امریکا په خپل مرزي په ساوت امریکا په کیوبا کې نشي کولای نو پاکستان یا بل ملک بسنګا د خپل مرزي کسی بل ځای غي خو دې کوششونه کې افغانستان خو تبا کولو دا لګیا دی دا ملک مو سره تباہی خو ته روان دی او کو دې ځان پوه نه کولو او دا خبره اوس هم سم نه کو اوس هم ډیر خلک وایي چې بس ته کو سم هم شو نه ده خبره د لاسه وتی دا ورو دې دې وسم دا خبره وځي او صرف الټر دې دې مرد الټر بم شه دې دې مرزي نشي خو دلته به هم د خپل مرضی او بایلی نو ماته دا څه لګی چې د ختکی دی لوب سره دی سیاسي انجینرینګ سره لګیا دي حالات صرف پښتنو ته نه بدیږي د خوشان اور خلق سو سیګنی چې موږ محفوظ یو بارام یو آی دی پارا ما خلې زیاته خطر جوړی دی لګیا دي زیاته تبعی به جوړی
اجازه خټک ځاتوي چې په زورا کلینه کیږي دی وای کچېری یو هیواد غواړي چې د بل یو هیواد نه ګټه واخلي نو باید چې په خپل بهرنیو چارو پالیسۍ کې نرمي راولي او دا رنگ لټولو سره د دوستۍ او ورورولۍ فضا پیدا کړي.
سروې
د مشال ریډیو کلتوري خپرونه د خزینه هنرمندانو فني زیارتې یو ډالې
د تیخوې ګلابا یت سرسې ګلابا
دغه لړې به دوام لري خدا خبرونه با استاسو پښونده بڼه اوره اوس پپکې د همت ناکو جنکو د کامیابو خبره هم کو
زما خواهش دا دی چې ما لږ ډیر سم زکړه کړی دا غزال تکي په لوکل ګو سره غ شریک کړم
سروې تاسو د نهې پر ورځ تماسیګر په سلور نیمې بجې او د خالی په ورځ د ماسپخین په درې نیمې بجې اورېدل مه هېروئ
اوردن کو درنگ شه بیلا په پښتونخوا کې د غرمې دولسنی بجې کې دن کې دی د فرخنده وزیر نه بعد دی وخت مهم خبرونه و
په پاک افغان پوله تورخم کې د امریکایي پوځي اډې سره نږدې په گاډو کې نن سهار بمی چاودنې شوې او د وسوالو لخوا په دغه اډه کې راکټي بریدونه هم شوي. داسې رپورټونه هم دي په دغه حمله کې ځانمرګي بریدګر هم شامل وو. د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نصر علي خان د هغې خبرونو تردید کړی چې ګنې طالبانو سره یې خبرې روانې دي او زیاتوي د لړکې بعد د پارلمان ټول ګوندونه په اعتماد کې اخلي. په شمالي وزیرستان کې د امنیتي عسکرو په یوې قافلې تیره ورځ د وسوالو طالبانو لخوا په برید کې نه اسکر وجل شوی دی او یو ویشت جوبل دی. آی ایس پی آر ویلی په دغه بمی حمله کې د 25 اسکر وجل شوی او 19 جوبل شوی دی. د افغانستان په غزنی کې سیمایز چارواکي وایي په دغه ولایت کې د اوو کسانو جسدونه موندلي چې په ډزو وشتل شوی او زیاتوي وجل شوی کسان د بدخشان، بلخ او جوزجان ولایتونو اوسیدونکي وو. د عرب لیگ هیوادونو د شامی حکومت په مبینه توګه د هغه ګیست حمله خلاف د کاروایي ملاتړ کړی چې پکې ویل کیږي د 1400 نه زیات عام خلک وجل شوي دي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي د شام رژیم په دغه حمله کې سیرین ګیس استعمال کړي. د مصر مشر سرکاري وکیل لری کړی شوی ولسمشر محمد مرسي د هغه په دور کې د تشدد کولو او د دې د خورولو په تور کې یوې مقدمې ته وړاندې کړي. د دغه مقدمې د پیل په اړه سنېټه نه ده اعلان شوی او امریکا او ملګرو ملتونو په عراق کې د جلاوطنو ایرانیانو پر یو کیمپ د حملې غندنه کړې چې پکې 50 کسان وجل شوي دي. مجاهدین خلق تنظیم د تیر اتوار په ورځ په اشرف کیمپ د حملې تور په عراقي عسکرو لګولې دي.
مهم خبرونه مو ورته اوریدون کو سرود اسلام آباد ته. په اسلام آباد کې زموږ همکار رابع اکرم خان ځنی پاکستانی مطبوعات کتلې دي او دا غینې دغه مهم ټکی را لګړي.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې پېټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې په درې میاشتو کې درېم سل اضافه وشو چې په مجموعي توګه پېټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې 10 روپۍ اضافه وکړې شو. ادارې وایي چې دینه به نه صرف ترانسپورت په کرایانو کې اضافه وشي بلکې ګرانه کې به نور هم اضافه وشي. د ادارې په وینا چې سرکاري ملازمینو تنخواګانو کې څه خاص اضافه نه ده شوې. دغه رنګ د سرکاري ملازمینو په شان مزدورکار او نور عام ولس په مشکلاتو کې به هم اضافه وشي. ادارې زیاتوي چې په کار خدا وا چې حکومت نرخ خونه کم کړي وي خو حکومت ولس ته د ریلیف ورکولو په ځای د غوی په مشکلاتو کې اضافه کوي او ولسی هلکو دا فیصله ولس دشمنه ګرځولې ده او په دې حق لای د خپل رد عمل اظهار هم کړي دي. ادارې وایي چې موږ مخکې هم حکومت ته درخواست کړې وو چې پېټرول مصنوعاتو قیمتونو په طریقې کار د نظر ثانی وکړي شي. هر میاشت مقرر کول نه مشکلات پیدا کیږي نو د پېټرول مصنوعاتو نرخونه درې میاشتې لپاره کار دي. ادارې خیر کړي چې ولسی هلکو حکومت نه مطالبه کړي ده چې دا فیصله دې واپس واخستې شي ځکه چې دوی ته دا په هیڅ صورت قبول نشي کېدی. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د شناخت کارډونو کمی ادارې نادره په اړه د ولس د شکایتونو یو نه ختمیدونکي سلسله تقریبا هر وخت د خبرونو موضوع وي. ادارې مخکې لیکي چې یو تازه رپورت مطابق کمی شناخت کارډونو حصول لپاره راغلي ولس کله حیات آباد، کله صدر او اندی پورې چې اسلام آباد ته هم لیږي. د غرنګ فوري کارډ جوړول لپاره 0 روپۍ فیس اخصو باوجود ورته په وخت کارډ نه ورکړی کیږي او ولس نه د پیسو غوښتنه هم کیږي خو دا غوي باوجود ورته شناختی کارت حاصل ناممکن دی. ادارې مخکینه کې چې غیر ملکی خلکو ته اسانه سره نه صرف پاکستان کمی شناختی کارت حاصل کې کامیابی ترلاسه شي بلکې هم د دې په مرسته بیا ځان ته پاکستانی پاسپورت هم جوړ کړي کوم چې د پاکستان د بدنامۍ سبب جوړیږي. ادارې اخره کلی کې چې په دې حق له داخله چارو وزارت ته فوري توجه ورکول پکار ده او شناختی کارت جوړونکو ته کم قسمه تکلیفونه مخې ته دي نو دغه سلسله هم بندول پکار ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډان ورسپانې خپل ادارې د پاکستان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په اړه خبره کړې ده. په ادارې کې راغلي چې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو تصویر تت دی
کله وای چې خبرې کیږي او کله وای چې کېدای شي وشي. د پاکستان مرکزی حکومت د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید وای چې د طالبانو ځینو غړو سره پټې خبرې روانې دي، خو د طالبانو وایان شاهد الله شاهد داردوي. ادارې زتوی چې دا به روانو ورځو کې څرګند شي چې څوک رښتیا وای، خو د خبرو کولو نه انکار نشي کېدی. اداره کې راغلي چې له وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو په اړه ډېر تحفظات لري، له وسلوالو سره په کومو شرایطو خبرې وشي او آیا دغه وسلوال به د حکومت عملداري قبولولو ته تیار هم شي. په دې کې نورې ډېرې پیچلې پوښتنې دي چې جوابول یې غواړي. ډان ورځپاڼه کې که څه هم مذهبي ګوندونو مشرانو له وسلوالو سره په خبرو کې خپلې مرستې وړاندې کړې دي، خو دا به څومره حده پورې کامیاب وي. ادارې کې راغلي کچري خبرې کامیاب شوي نو حکومت به اورپکو ډلو ته د څه قسمه معافی اعلان کوي. د دې نه علاوه آیا دغه ډلې به وسلې وغورځوي؟ آیا دغه ډلې به له القاعده شبکې سره اړیکې پرېږدي؟ ادارې په پای کې لیکي که څه هم حکومت د 15 کالو لپاره واکمني ګټلې، خو د نږدې فائدې کتلو سره د روان ورځو نتیجو ته پام نه دی. بلخوا ګلف نیوز د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی د پاکستان په سفر یو مقاله کې لیکي چې دا سفر په داسې حال کې شوی چې له افغانستانه د بهرني ځواکونو د وتلو پړاو په نازک حالاتو کې داخل شوی دی. دا په داسې حال کې هم ده چې د بهرني ځواکونو وتلو سره په کابل کې به په ولسی حکومت کې هم بدلون راشي. ګلف نیوز لیکي چې افغان ولسمشر حامد کرزی پر پاکستان تور لګولې چې وسلوال طالبان ځکه استعمالوي چې د افغانستان په مستقبل او په تګلار کې خپل رول نور زیات کړي. په شخصي غونډو کې د دوړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ په پاکستان کې د بندي طالب مشرانو کابل ته سپارلو په اړه خبري شوه. خدا حقیقت دی چې دوړو مشران د خبره ومني چې د پخوانی خبرونه راوځي. ګلف نیوز یاتوي چې په دې خبره کې هیڅ شک نشته چې پاکستان له طالبانو او د سره تړلي نور ډلو سره اړیکې لري، او په دې خبره اسلام آباد ډیر خپه هو دی چې د 2016 کال وروسته به د دین څنګه کار اخلي. د ورسپانې ګلف نیوز په خبره بل مهمه مسله د پاکستان لخوا په مبینه توګه شمالي وزیرستان کې حقانی ډلې ته پټنځای نه ورکول دي. په دغه سیمو کې ناکام فوزی عملیاتو د پاکستان کردار نور مشکوک کړی دی. د کابل او اسلام آباد ترمنځ ممکنه تړون په نتیجه کې به د دغه ډلې پر ضد فوزی عملیاتو خبره کیږي، نه چې له دوی سره خبري وشي. ګلف نیوز د فوزی سیړونکو په حواله لیکي چې د مفاهمت په لار کې د طاقت استعمال سره سره د خبرو دروازې هم کلاو ساتل پکار دي.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
د ایکسپریس ټریبیون رسپانه په لیکنه کې راغلي د پاکستان د سرکاري سکولونو په درسي کتابونو کې شامل شوی یو شمیر موضوعات په ماشومانو زده کوونکو کې د غیر مسلمه خلکو پر ضد کرکجن احساسات پیدا کوي. په لیکنه کې وړاندې شوی چې پاکستاني ماشومانو ته باید د هیواد د تاریخ په اړه ریښتونی حقایق وښودل شي. تفصیلی د هارون بچا په راپور کې و.
له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی ایکسپریس ټریبیون په یو مقاله کې لیکوالې مدیحه افضل د دې هیواد سرکاري سکولونو په درسي نصاب کې د غیر اسلامي ادیانو پر ضد د کرکې خبرولو موضوع ته کتنه کړې ده. په لیکنه کې د سند صوبې د سکولونو لپاره د درسي کتابونو جوړولو د حکومتي ادارې لخوا د چاپ شوي پاکستاني مطالعاتو د کتاب مثال ورکړل شوی دی. د کتاب په یو برخه کې ویل شوی چې سید احمد شهید بریلوی په برصغیر پاک هند کې د شیطانی طاقتونو پر ضد مبارزه وکړه. د لیکنې لمخې د شیطانی طاقتونو کلمه له سکھ مذهب سره تعلق لرونکو کسانو لپاره کارول شوې ده. د لیکوال په اند د یاد کتاب د پیل د پاڼو په یو شمېر جملو کې چې د پاکستان د نظریې په تړاو لیکل شوی دی، په دغه هیواد کې د غیر مسلمه تنانو د اوسېدو پر ضد د زده کوونکو د احساساتو پارولو هڅه شوې ده. د پاکستان د مطالعاتو په دغه کتاب کې زده کوونکي د خلکو ترمنځ د ژبې، قام، رنگ، کلتور او غربت او یا هم مالدارۍ په بنیاد له تفریق کولو منع کړل شوی دی. خو لیکوالې پوښتنه کړې چې ولې ماشومانو ته نه دی ویل شوی چې د مذهب پر اساس تفریق کول هم ښه کار نه دی. دغه راز په یاد کتاب کې زده کوونکو ته ښودل کیږي چې د پاکستان او هند ترمنځ شوې د 1915 کال په جګړه کې پاکستانی پوځیان د هند هغو پر وړاندې لکه د غر ودرېدل او ناپاکه عزایمي ورته له خاورو سره خاورې کړل. په لیکنه کې وړاندې راغلي د پاکستان په سکولونو کې ماشومانو ته ویل کیږي چې له هندوانو تر بیلېدو مخکې مسلمانان د زیاتی ښکار ول. برتانویانو د هندوانو له سیاسي ډلې کانګرس سره په ګډه د مسلمانانو پر ضد دسیسې جوړې کړې. دغه راز له پاکستانه د بنګالیانو بیلېدل هم د یو نړیوال سازش نتیجه بدل شوې ده. د مقالې لیکونکي یو بل پوښتنه هم کړې چې وایي آیا ضروری ده چې موږ د پاکستاني ماشومانو ذهنونه د دې لپاره چې ورته د پاکستان په وجود کې دراتلو یو معقول جواز وړاندې کړو د نور مذهبونو هیوادونو خلاف له کرکې ډک کړو. په لیکنه کې وړاندیز شوی چې موږ باید د پاکستان او هند پر تقسیم د شوی نوی تحقیق پایلې په رښتونی توګه د دې هیواد د درسي کتابونو په نصاب کې شامل کړو.
دا مشال ریډیو دا
نیویارک ټایمز لیکي په افغانستان کې د قانوني کمپنیو کار د پخوانه زیات شوی او زیاتره کاروباري خلک د ها قانوني کمپنیو نه مشورې غواړي چې خو وکیلان لري او د واشنگتن سره د کار تجربه زیاتوي. په دې اړه تفصیل له فرخند وزیر نه وو.
نیویارک ټایمز کې میتیو روزنبرګ لیکي په افغانستان کې که څه هم د جنگ له وجې د خلکو روزګارونه خراب شوي دي، خو بلخوا په دې تیرو کلونو کې د مختلفو کمپنیو د راتګ سره یو شمېر خلکو ته روزګار هم ترلاسه شوی دی. په افغانستان کې مختلف شخصي قانوني ادارې جوړې شوې دي او دا په دغه هیواد کې یو ډېر ښه کاروبار جوړ شوی دی. لومړی پوځي معاهدې وې چې د هغه افغانانو سره وشوې، څوک چې هر قسمه کار ته تیار وو دوی به پوځي اډو ته سامانونه وړل او د هغې ځایونو نه به یې کچرا نورو سیمو ته وړه. په دویم پړاو کې د هغه خلکو خلاف کاروایی وه چې خپل کارونه یې سم سرته نه رسول او په بډو رشوتونو کې ککړ وو. اوس ډېر افغانان پر دې پوه شوي دي د بهرنیو کمپنیو سره به څنګه کار کوي او یا به څنګه خپل شخصي کاروبار پر مخ بوزي. په افغانستان کې د یوې امنیتي او سامان وړونکي شخصي کمپنۍ وطن ګروپ مشر احمد رتا پلوای مونږ چې څوک کار کوي نو څه پیسې د کار نه مخکې او څه د کار د ختمېدو وروسته ورکوو. دا شان زمونږ کار روان وي او پر دې کې هیڅ بارګینینګ نه وي. احمد رتاب دا هم وایي دوی د یوې پوځي قافلې د امنیت لپاره د کال د 15 میلیونو ډالرو نه تر 1.5 میلیونو ډالرو پورې پیسې ګټي. نیویارک ټایمز لیکي دا خبره ګرانه ده چې څومره افغانان د امریکا سره د خپل کار د اسانولو لپاره قانوني مشورې اخلي، ځکه چې نه خو کمپنیانې او نه د دوی کلاینټس د خپل منځ ته معاهدو او یا کارونو په اړه اشتهارات ورکوي. خو په افغانستان کې کاروبار په عمومي توګه په دوه برخو کې ویشل کېدای شي، یو هغه چې د امریکا سره قانوني مشکلات لري او یو هغه چې داسې فکر کوي ډېر زر به د قانوني مسلو سره مخامخ شي او د داسې مسلو د هواري لپاره کاروباري خلک هغه قانوني کمپنیو ته ورځي چې د واشنگتن سره یې په دې اړه زیاته تجربه وي.
د لیکوالو، شاعرانو، خبریالانو، هنرمندانو، لوبغاړو او فلمی ستورو سره
د هارون باچا
او نجیب عامر ژوندے بندار
د هر ګل پورس په 2 بجو
او د هر جمعې پر ورځ په 4:30 بجو
د یارانو مشال.
مشال ریډیو کې اوریدونکو سو راپور د انګریزي ژبې ورځپاڼې د ایکسپریس ټریبیون خپور کړی دی. په دې کې ویل شوی دی ډېر د پخوانو په هیواد کې د ګنګوسې کېدلې چې مذهبي سخت دریځي به د واک ترلاسه کولو هڅې کوي چې په نتیجه کې به د فرقو او مسلکونو ترمنځ تشدد شروع کیږي چې هیواد به د عدم استحکام او بدامنۍ سره مخ کوي. د دغه لیکنې مهم ټکی د منور شانو
د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په دې مقاله کې لیکوال سروپ اعجاز موجوده حالاتو ته په کتو سره 1918 کال کې د لیکل شوې دنک نومې یوې افسانې ذکر کوي. دغه افسانه غلام عباس لیکلې و چې ورسته ورته شاهد ندیم د موهنجوداړو هوټل په نوم د یوې ډرامې شکل ورکړو. سروپ اعجاز وايي په دغه زمانہ کې نیل آرمسترانګ اولنې تن و چې سپوږمۍ ته ختلې و، خو په دې ډراما کې خودل شوی چې سپوږمۍ ته اول ادم خان نومې تن ختلې و، نوموړی د پاکستان د پنجاب اوسیدونکو و. په دې ډراما کې خودل شوی چې خلک د کراچۍ د موهنجوداړو هوټل په سر ولاړ وي او د هغه نظاره کوي. په دغه موقعه ادم خان پیغام راولېږي چې هغه په خیریت سره په سپوږمۍ قدم کې خودو. لیکوال د دغه ډرامې په حواله لیکي چې پاکستانی خلک سپوږمۍ ته د ادم خان په ختلو ډیر خوشاله شي، خو دا خوشحالي ډیره زر هغه وخت ختم شي چې یو مولا وایي سپوږمۍ ته ختل یو ناروا او ناوړه عمل دی او په کار دي چې ادم خان ته په دې ناجایز ګام پورته کولو د مرګ سزا ورکړل شي. دا فتوا د اور په شان په ټول هیواد کې خوره شي. سروپ اعجاز لیکي په دغه ډرامه کې وړاندې خودل شوی چې په هیواد کې سخت دریځي خوره شي، بهرني خلک د هیواد نه وشړل شي، غربي داروګان حرام وګرځول شي او دا قانون جوړ شي چې ټول خلک به عربي ژبه وایي. په دې حالاتو کې دا مسله مخې ته راشي چې د کوم مسلک او کومې فرقې مطابق به شریعت نافذول کیږي. هم په دې خبره ټول هیواد کې مسلمانان یو بل سره په جنگ شي او هر اړخته خونریزي روانه شي. سروپ اعجاز وایي دا ډرامه په دې ختمه شي چې بهرني هیوادونه راشي او په ټول هیواد بمباري وکړي، هر څه تباه کړي. لیکوال یادونه کوي چې دا خو یوه ډرامه وه چې په 1918 کال کې لیکل شوې وه، خو که موجوده حالاتو ته وکتل شي نو پاکستان کې نن سبا دې ته ورته قصه روانه ده. په مرکز کې د میانواز شریف حکومت او په خیبر پښتونخوا کې د عمران خان د ګوند حکومت هڅه کوي چې هر سیسته په علامتي توګه د مذهب جامه واغوندي او د ولس مسلې د هوارولو پر ځای د هغوی عقیدې د خپل فکر مطابق سمې کړي. سروپ اعجاز دی ایکسپریس ټریبیون د دې مقالې په اخره کې لیکي، میانواز شریف او عمران خان ته پکار دي چې د واکمنانو په هیڅ هغه خلکو ته سر ټیټ نه کړي څوک چې ټول هیواد په هغه رنګ کې رنګ کول غواړي د کوم انجام چې په دغه ډرامه کې تباهي او بربادي وګرځېدله.
د منور شانم د یو راپور مهم ټکی اورېده. اوس یو بل راپور تر ازو د عوامي نشتلګون مشر اسپندر ولی خان تر مخه په تور انتخاباتو کې د دې په ګوند کې د ښځو برخه پوره نه وه، او دا چې په خیبر پښتونخوا کې د 11 مې په انتخاباتو کې دغه صوبې لویو ګوندونو ولې د ښځو د برخې او د دوی د ووټ د استعمال په اړه پوره کار نه کړی. د دغه پښتنې جواب د پاراورو د فرخنده وزیر راپور.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د تیر خالی په ورځ د 400 په ولی باغ کې په یو خبری کانفرنس کې د خپل ګوند ټولو مرکزی او صوبایي تنظیمونو د تحلیلولو پر وخت هم ویل د 11 مئی په انتخاباتو کې د ښځو د ووټ اچولو په لړ کې د لاپرواهۍ نه کار اخیستل شوی او د ښځو په پولینګ سټیشنو د ځینو مسلو او بندیزونو له وجې مخالفو سیاسي ګوندونو ته موقع ورکړل شوی چې د دوی د ګوند په تیرو انتخاباتو کې د ناکام یو وجه دا هم ده. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر او په 400 کې د اسفندیار ولی خان په تیرو انتخاباتو کې د کمپاین چلوونکي شګفتا ملکوایي په ضلع کچا د تنظیمونو عہدیدارانو د ښځو برخې ته پوره پام نه دی ورکړی او ځکه په ډیرو سیمو کې د ښځو ووټ کم راغلی وو.
زموږ پارټي عوامي نېشنل ګوند کې د ښځو ډېر وینګ نشته دي. موږ به د مرګ زموږ کې څومره هم هغه شوي پاره کې زموږ ځکه چې دا سړو باندې ډیپینډ کوله سړو بیا چې د ضلعو کې ځان سره هغه شان زنانا په ګڼ شمېر کې وار نه رستې شوي. لکه زه د پېښور خبرو کوم چې دلته کې پېښور کې نایب صدر واډی را اکټیو رول لوبه یا دغه شان په نایب تحصیل کې نایب صدر بیا ښکاري چې کوم برانچونو په هغه کې زنانا دغه شان بیا په نورو کې کوم وګورو دلې چې څومره دي په هغه کې دوی هغه تنظیمي برانچ چې کوم ده هغه دې نه وګورو کړی او ظاهر ده چې کله تاسو سره تنظیمي عہدیداری نه ځکه چې عہدیدار چې
په تیرو انتخاباتو کې د خیبر پښتونخوا په لکی مروت دیر شانګلاو نو ښار کې د جرګو د لارې سیاسي ګوندونو او ځای مشرانو د ښځو په ووټ بندیز هم لګولې وو. د یوې غیر سرکاري ادارې پیمان مشر او د خیبر پښتونخوا په خوانی نگران د اطلاعاتو وزیر مسرت قدیم بیا وایي سیاسي ګوندونه ښځو ته په عملی سیاست کې هغه برخه نه ورکوي د کومې په اړه چې دوی خبرې کوي. داوای
لا خودل دکې چې تکې انفورس شوی نه ده. موږ خو تاسو ته وایو چې لا شته دی، اک شته دی، هر څه شته دی. ګورې کنه پولیټیکل پارټیز کاسمیټیکلی خو یو در سلورو جن اخذل نه ووټ ورک لکه دغه ورکو چې او تاسو درېږي تاسو به کتلې په پوره پاکستان کې داسې شوی دی. ویننګ سیټس نه وغه هغه کاسمیټیک یو فل ان د بلانک والا هو ویننګ سیټ دی والا ورکی زبه وې ما چې دا چې کوم داسې لوزینګ او لوزر والا دغه چې ورته پته دا پټي به دغه تبلی والا زنانه دی ورکا دیس از ناٹ دی وی.
بلخوا الیکشن کمیشن په هغه سیمو کې د بیا انتخاباتو په اړه هم ویلي چرته چې خزي د ووټ اچول نه منی کړی شوی دی. شګفتا ملک وایي د دوی د ګوند مشرانو د خبره په بیا بیا کړي چې باید د ښځو رای اچول دی یقیني کړی شي، خو په ځینو سیمو کې د ښځو لپاره په انتخابي عمل کې شاملېدل یو مشکل کار وو. الیکشن کې
بیا موږ زیات تر دا مسله راغله. موږ بار بار دا خبره بیا خپل سیبایي لیډرشپ چې کوم دی هغوی ته دا خبره بار بار کړې ده. هغوی بیا خو چې دي کې بار ځینې کې داسې مسلې راغلي چې تاسو څنګه خبره وکړه چې پښتنې سیمې دي. په دې کې بیا د ښځو چونکې هغه بیل وینګ نو او فیمیل آغشان کوم د سړو سره په تنظیم کې وینو آغشان را نغي زموږ د سړو دغه کمزوري وای چې تنظیمونه چې کوم په ځیرلو کې او بیا ښکته چې هغه چې څومره ایډرس په کیبینټ کې د سړو آغستل او خپل تنظیمونه پوره کول آغشان هغوی ښځو نه کړی شي.
بلخوا مسرت قدیم وای باید سیاسي ګوندونه د ښځو د ووټ او په دې لړ کې د دوی د رای احترام وکړي او د یو ښه بدلون لپاره په سیاست کې د ښځو او سړو په رول کې فرق ونه کړی شي.
سروې
د مشال ریډیو کلتوري خپرونه د خزینه هنرمندانو فني زیارتې یو ډاله
د تیخوې ګلابا یت سرسه ګلابا
دغه لړۍ به دوام لري. خدا خبرونه به تاسو په ژوندۍ بڼه اوري. اوس په پکې د همت ناکو جنکو د کامیابو خبره هم کو.
زما خواهش دا دی چې ما لږ ډیر سم زده کړه کړې دا هغه ځال ته کې خپل خلکو سره هغه شریک کړم.
سروې تاسو د نهې پر ورځ د مازیګر په 4:30 بجې او د خالی په ورځ د ماسپخین په 3:30 بجې اوریدل مه هیروئ.
اوریدونکو د مرکزی حکومت لخوا د پیټرولیم مصنوعاتو په قیمتونو کې د اضافي نورستو د دغه هواد ولس خپل خبرګون خوده دی. په دې کې ډېر خلک وایي چې دغه قیمتونو د اضافي سره به په دوی بوج نور هم سیوا شي او په هواد کې د مخکې نگرانی ډېره زیاته ده. په دغه اړه زمونږ همکار راپور را لګره دی او دغه خلکو سره خبرې کړې دي. دا
د وفاقي حکومت لارخه د پټرولو ډیزل او د خاور تیلو په ګرانولو ولز د حکومت نه ګیله کړي او غوښتنه کړي ده چې په قیمتونو کې شوه اضافه دي واپس واخلي. وفاقي حکومت د تیلو په قیمت کې بیګا اضافه کړي ده چې د پټرولو نوې قیمت د 3 روپۍ او 4.5 پیسو د اضافي ورستو 1.9 روپۍ او 4.5 پیسې ډیزل د 2.5 روپو د زیاتوالي ورستو 1.12 روپۍ او 4.5 پیسې د خاور تیل 1 پیسې کم 1.4 روپو ته رسیدلې دي. رحیم داد خان د محمد وجن سید او د شفقدر نا د پنڈی پنجاب پوری د سورلیو فلائنگ کوچ گاڑی چلوی هغه هو ویل
درې ورځې مزل د سینجی بند دی اتبار او خیری او جمعه پټرول کې راځو پټ پلازم نه فری دی تر موټر وی والا 500 پاس په موټر وی باندې سر فری دی نه په جی ډرو راځو په جی ډرو چرا شو هغه کې زر یو نیم زور په مکس پټرول سیزو او دا غنه باج سورلیو سو جاخه ولانجی او پټول راځ شرمول په خبرو پروسه
یو ولسی وګړي حکیم الله چې د شفقدر رسیدون کې ده مشال لړی وتی ول نوې حکومت هم لکه د پخوانو حکومتونو د هر څه په قیمتونو کې ګران راوستلې د تیلو نوړان دي د غنم ول هم ګران شوی دي.
زمونږ تاوان په دې ریچ ار یو شی دي سره کغولی دي کچینی دي کار یو شی دي په دې باندې اثر لویږي. یاره تقریبا 100 روپے 150 روپے دا پښوی ده زمونږ پدای کې مخکې موږ د 500 زلو د 300 روپو 600 روپو دا غره زیات شي ودره.
لیلۃ القدر نومي یو ټیکسي ډرایور وای چې حکومت له پکار و چې قیمتونه نه زیات کړي کتل ګران شوی نو اوس د حکومت د اوړو چینو او داسې نور د خوراکونو شیان ارزانه کړي.
مو خو د حکومت نه ډیر ممتنین چې دا به ارزانی راولي عوام له به سہولت شي. خو پټرول یې ګران کړه، خاور تیل یې ګران کړه، ډیزل یې ګران کړه. زه ډرایور یم خو موږ دا خو چې مخکې به په 400 روپۍ په خبر تلو او 600 روپۍ اخلو دا عوام هم راسه جګړې زمنګ هم سره جګړې په دې اوړه ګران شو پټرول ګران شو.
عزیز الرحمن نومي ځوان چې په رکشا ګاډي مزدوري کوي وای چې له ټولو زیات تاوان هغوی ته کېږي ځکه چې خرڅ زیات او ګټه لږه ده.
مخکې خلکو ته چې خبره کوي یاره یو روپیا یا دو روپیا ګران کېږي نه کری ګران شي نو هغه به جګړه کوي. خو ډېره مشکل ہے اوس ٹرانسپورٹ تو ډېره مشکل ہے شو او هغه کوم پمبونو والا چې کم دی نو هغه دا تیلو کې رسی او کار کړی چې آئی کم اچھی لیٹر تیل نه اگر کم دا کی پوائنٹونه کمی
دغه تنانو پوینه حکومت که هر کله قیمتونه زیاتوی نو باید عوامي سروي دی وکړي چې د ولس د ستونزونو هم خبرتیا وي ولري نو بیا به هغوی د قیمتونو د زیاتوالي وړاندې خامخا د ولس ستونزو طرف ته پام لرنه کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د برمووندو د ساپو تحصیل سړک د 1300 کلونو راهیسې د بیا نه جوړخ له وجې ځای په ځای وران شوی دی. د سیمې ولسوالۍ چې هغې خپل مریضان د پېښور په ځای د ناوګې او باجوړ روغتونونو ته وړي او دغه شان دوی د نورو هم ډېرو ستونزو سره مخ دي. په دغه اړه د سیمې نه زموږ همکار د نور تفصیل سره
د بر محمد ایجنسی تحصیل صافی په سیمه کې د لکړو او بوتنا تر د ناوګي باجوړ پورې لوی سړک د تیرو سلورو کلونو راحت سي د بیا نه جوړخ لوج اوران شوی دی. د ساپو د سیمه ولس وای چې هغه به وړاندې پیښور ته ډیر په اسانه تلل، ولې اوس هغه خپل مریضان هم د باجوړ او د ناوګي روغتونونو ته وړي، ځکه چې پیښور اړخ ته سړک ځای په ځای وران دی. د ساپو د سیمه فردوس خان مشال رډیو ته وویل د لکړ وسیدون کې جانسید وای چې د هغوی د سړک د جوړولو لپاره چا هیڅ هم نه دی کړی، ګینې په سیمه کې داسې د امنیت وضع ډیره ښه ده.
نو که کوم مرامت وشي هغه هم داسې چې نام نهاد مرامت دی چې که ګاډی ته تېر شي یا په بارانه کې داسې لوړ لارۍ تېر شي، دلته خو دا د ماربلو زون دی، د ماربلو ګاډي چلیږي، نو هغه کار نه کوي. دا خو دی ځکه ډېره غټې واقعګانې وشولې، که نه هغه پولونه هم ختم شوي دي.
سیف الرحمان د بوتې سیمې اوسېدونکی یو ډرایور دی او هغوی څه مشکل لري چې په دې سړک ګاډی چلوي؟
مطلب سنګل روډ دی، په نیم باندې روډی اچولی او نیمې کنده کړی دی، کچه کړی دی، نو سم خواړی دي ساس کړی دی. هغه داسې دی دا پورته روډ چې ټول کم دی ټول کډې کډې دی چې مریض راسی
د سیمه اوسیدون کې حسن شاه د حکومت نه غوښتنه وکړه. بیا مو د محمد جنسی نه د پارلمان غړي ایم این ای بلال رحمان او د هغه ورور سینیټر هلال رحمان او ایډیشنل پولیټیکل ایجنټ محمد جنسی عبدالحمید جان سره د بیا بیا رابطه کولو هڅه وکړه، خو څه جواب نشو میلاو. ولی د سی این ډبلیو محکمې محمد جنسی پوینا چې د یغونډه تر د ګنداو محمد جنسی پورې په سړک د بیا ودانۍ کار روان دی او ممکنه ده چې ساپو کې هم د سړک د بیا رغونې لپاره هغوی ته وینا وشي.
د جلال آباد ښار کې د ګڼو سندرغاړو په منځ کې د رباب منګي غږونکي هم شته چې ودونو دوستانه محفلونو ته بلل کیږي. زموږ همکار باز محمد عابد هم د دوی محفل ته ورغلی او دغه ځینې دا راپور رالیږلی دی.
فتح خان او رابعې د پلکلوري داستان دا نغمه د جلال آباد ښار د یو مارکیټ له څلورم چت نه راوځي، چرته چې د ګڼ شمېر سندرغاړو ډیرې جوړې دي. په دې ډیرو کې یوه هم د رباب منګي په نوم ده چې نامتو رباب غږونکي شاکر زرین پرانستی او د منګي غږونکي تر څنګ ورسره یو تن شوقي سندرغاړی هم مل شوی دی. په دې ډیره کې اکثر وخت ځوانان ورټول وي او د رباب منګي په اورېدو سره خپله کلیوالي اروایي تنده ماتوي. ځوان منګي غګون کې نعمت الله سرحدی چې د ننګرهار ولایت له خوګیانو ولسوالۍ سره تعلق لري وایي چې د ماشومتوبې له منګي وهلو سره شوق وو.
ما په پیښور کې به منګي غګولو، زه په ووم سیم کې وم، منګي سره زما شوق وو. په دې باندې زه پلارم ډېر زیات والی، خپل خپلوانو براته کې خبرې کولې، خو ما به نه دا زموږ محلي موسیقي دی او دې سره زما ډېر زیات شوق دی. غواړم هم په دې باندې د خپل وطن خدمت وکړو، خپل کلتور دا واپس را تازه کړو. هغه پخوانی اجره او دیره چې بک مشران ناست وو، هغه غواړم چې هغه را تازه شي.
شاکر زرین چې د رباب غږولو تر څنګ د رباب جوړولو استادکار هم دی، وایي چې د خپل کلتور د ژوندۍ ساتلو په خاطر د رباب منګي ډیره پرانستې ده.
رباب منګي زمونږ کلتور دی، بس د وطن مینه ده. دا موږ سره دا ولم شاګرد دی، خو شاګردان هم راته راځي، هم تر به کوو او پروګرامونه ته زموږ بابونه جوړو نوې زاړه چې ته چې داسې کنتوري پروګرامې نو بس موږ وغواړي موږ ورشو خپل د فن مزایره وګوښ.
د رباب منګي په دغه ډله کې شوقي سندرغاړي مشال راډیو سره خبرو کې وویل.
زما والی جان بلبل نام ده او شوقي سندرغاړی ما شاکر زنین نعمت سرحدی دا ماس زما مرگری دا اندیوالان دی. بس شیر دا چی دا شاکر و دا نعمت سرحدی پروگرامی دا زمان پروگرامی زکا چی دا مونگا یو گروپیو.
کل چی مول علی جان بلبل ندیوی سندری دا ویلو غختن وکڑا، آغا غار تازکڑا او پا داگی سندری خلا پرانستا.
چل چل رکھا
رباب منګی د ډیری مشر شاکر زرین وای چې وس د بدمنۍ لوجې دوی نشي کولای چې د ننګرهار ولایت ولسوالۍ او ته د ودونو مېپلونو کې د ګډون لپاره ورشي. یوازې د جلال آباد ښار دننه پروګرامونو ته ځي، خو زیاتوي چې کله نه کله له کلو نه د رباب منګی د اورېدو شوقیان ورته ډیری ته راځي او دوی ورته د هغوی په زړه ساز غږوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
سروے
د مشال ریډیو کلتوري خپرونه د خزینه هنرمندانو فنی زیارتا یو ډاله
د تیخو ګلابا یت سره ګلابا
دغه لړۍ به دوام لري. خدا خپرونه به تاسو په ژوندې بڼه اوري. اوس په پکې د همت ناکو جینکو د کامیابو خبره هم کو.
زما خواهش دا دی چې ما لږ ډیر سم زده کړه کړې دا هغه ځال ته کې خپلو خلکو سره هغه شریک کړم.
سروي تاسو د نهې پر ورځ د مازدیګر په 4:30 بجې او د خالی پر ورځ د ماسپښین په 3:30 بجې اورېدل مه هېروئ.